نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس دی تشرغ لاست. زملا علی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړی. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې طالبانو په هرات کې لشپژمو ټولګي پور تنجونی کورسونو ته لټک څخه مانی کړی. د یو نوی راپور لمخې چې د اکپس ادارې خبر کړی دی، د طالبانو حکومت په تیرو شپږ میاشتو کې لږ تر لږه شپاړس داسې فرمانونه صادر کړي چې د افغانانو د ژوند پر بیلابیلو اړخونو مستقیم اغیز لري. دغه راپور وایي چې د طالبانو ډیری کړنلارې او فرمانونه د ټولنیز کنټرول په اړه دي او د اکثرو هدف ښځې دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره راسره نن د ښځو د حقونو فعالانې اغلې عادله بهرام نظامی او څېړونکي او مدني فعاله وژمه سایل میلمنی دي. د نجونو پر کورسونو د ممنوعیت په اړه به اول یو راپور واورو او بیا به له میلمنو سره خبرې پیل کړو.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیزونو په دوام په هرات ولایت کې لشپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د کورسونو د دروازو بندول د نجونو زده کوونکو سختې اندېښنې راپارولي. د یو کورس زده کوونکي حسنا ازادي راډیو ته وویل چې پرون سه شنبه د کورس د مسؤلینو له لوري نجونو زده کوونکو ته وویل شول چې تر دوهم امر پورې کورس ته ورنشي.
اولی زموږ پر وړاندې د پوهنتونونو دروازې وتړلې چې زموږ روحي وضعیت ورسره ډېر خراب سو. خو له دې وروسته زه د انګلیسي ژبې د زده کړې لپاره کورس ته تلم. یو څه مې وضعیت ورسره ښه سوی و، خو پرون موږ ته وویل سول چې تر دوهم امر پورې نور کورس بند دی، تاسو نور مه راځئ. زما په ګډون ټولو نجونو زړل. دا د زده کړو په برخه کې زموږ وروستۍ هیله وه او دا هم زموږ پر وړاندې وتړل سو.
د هرات ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي هم دا مسله د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې د علم زده کړه د نجونو حق دی.
زن هم نیاز داره به درس،
خزه هم د زده کړو حق لري. الله جل جلاله د خزو لپاره زده کړه فرض کړې ده. نجونې هم باید د هلکانو په څیر زده کړې وکړي ترڅو هیواد مو پرمختګ وکړي. نجونې هیله لري چې ښه راتلونکی ولري. تاسو باید د نجونو ملاتړ وکړئ. د نجونو پر وړاندې باید د زده کړو دروازې پرانیستل سي، ځکه دا یوه مهمه اړتیا ده.
دروازه به روی دخترها بند باشه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه په هرات ولایت کې تر دوهم امر پورې کورسونو ته د نجونو په تګ بندیز لګولې. د هرات د پوهنې ریاست په یو مکتوب کې چې تازه یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې راغلي چې په دولتي او شخصي ښوونځیو کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته په کورسونو کې د دوی په وړاندې تر دوهم امر پورې هم زده کړې بندې دي. په مکتوب کې ویل شوي چې دا پرېکړه له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو د بندیز په برخه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د فرمان له مخې شوې ده. په هرات کې د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو بندول نه یوازې نجونې زیانمنوي، بلکې د هیواد په اقتصادي او سیاسي وضعیت هم منفي اغیز لري. د ښځو د حقونو فعالې زرکی مالیار ازادي راډیو ته وویل
پنځونو باندې د تیار سرداده چې دی مایسه کیږي د خپل ځان نه یو نو کرکه پیدا کوي. هم په ټولنه باندې اثر ده، هم په دې باندې چې کله چې دوی دي کارونه کې دوی دي احتیاج دي یو بل چا پورې تړلې دي او دوی دي خپل په خپلو پښو ولاړې نه دي. کله چې د ټولنې نیمه برخه چې هغه خویندې دي فلج کړی شي نو طبیعي ده چې اقتصادي پرمختګ کې د هېواد په سطحه دا تاوان ده. سیاسي اغېزې موږ تاسې وینو. خو د خویندې په مخ باندې د
دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې سمو د مخکې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو حکومت په افغانستان کې واک ته تر رسیدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې په زده کړو بندیز لګولې. د طالبانو دا بندیزونه که څه هم په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو ظاهرا لیدل کېږي چې طالبان د خلکو او نړیوالې ټولنې د غوښتنو په خلاف په دې برخه کې خپل محدودیتونه ورځ تر بلې پراخوي.
اوریدونکو تاسې زموږ راغله ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. په دې خبرونه کې د خبرو لپاره را سره میلمنی د حقونو فعالانی اغلی عادله بهرام نظامی او څېړونکي او مدني فعاله وژمه سایل ګډون کوي. دوی دواړه زموږ سره د سټوډیو سره وصل سوي دي. دواړو ته شرغ لاست وایم او مننه کوم چې وخت مو وایستې د دې خبرونه کې د ګډون لپاره. اغلی سایل، لومړی پښتنه بس تاسې څخه وکم، لکه تاسې چې اوریدل د شوزو او نجونو د حقونو په برخه کې د طالبانو لورستیو بندیزونو یو همدا په هرات کې د نجونو پر کورسونو بندیز دی، ستاس په نظر دا د نجونو د حقونو په برخه کې څومره ضرر رسوونکی اقدام دی؟
سلامونه ملاله جان، تاسو ته استاذ درنا ملمنه تا. دا خو ډیر یو واضح خبره ده چې بې تعلیم ښځه د خپلو حقونو او مسؤلیتونو په اړه ناپوهه پاتې کیږي کله چې هلته تعلیم نه وي، او یو داسې ټولنه چې هلته ښځه یې بې تعلیمي ناپوهه یې خپل حق په باره پوه نه سي، نو هلته بې عدالتي او بالخصوص سړی او ښځو ترمنځ د تاوتریخوالی ډېر زیات زیاتېږي. یو تعلیم یافته مور کولای شي لکه خپل د ماشومان ښه روزنه وکړي، د هغې روغتیا ته یې پام وسیږي. نو طالبان چې دا کوم بندیزونه لګوي دا دې دپاره دوی کوي چې یو بې تعلیم کورنۍ د هغې ماشوم دوی خپل ګټو دپاره کولی شي استفاده وکړي، هغې نه یو داسې جنګیالی جوړ کړي چې د هغې ژوند د هغې ځان ټول د طالبانو د کنټرول لاندې. نو زه فکر کوم دا یو ډیر سیستماتیک او ډیر په هغه خپل په پلان باندې پوه دا تصمیمونه دوی اخیستی تر څو افغاني جامعه افغاني ټولنه همداسې شاته پاتې، د هغې ښځه او څونه چې ښځې دي هغه ناخبر پاتې سي، ناپوهه پاتې سي، ونشي کولی چې خپل حقونه خبر سي. حتی خپل هغه اسلامي حق چې ده چې خپل اسلام کې دا ویلی سوی چې تاسو تعلیم وکړئ، د یعنی هر تعلیم لپاره چین پورې لاړ شئ، د دې معنا چیره چې هر انسان که هغه ښځه وي که هغه سړی وي هغه باید خپل هغه کوم اساسي حق چې د تعلیم هغه ته رسیدګي وشي کولی. او په افغانستان کې خو موږ او تاسو ټول پوهیږو چې څومره چې تعلیمي بنسټونه وو هغه د اسلام په قوانینو باندې او افغاني قوانینو باندې پوره وو، اما له کومه ورځ نه چې طالبان راغلي دي کوم هغه مشکلات چې هغوی مخې ته راوړي او دا بندیزونه یې په کوم اساس باندې چې لګولی هغه نه حقیقي اسلام سره کوم تړاو لري او نه د پوهانو له نظریاتو سره هم کوم تړاو لري، دا هم اسلام سره په ټکر کې دي او هم د افغاني عنعناتو سره په ټکر کې دي.
مننه آغلی سایل. د عادله بهرام نظامی صاحب تاسو څخه به بل پوښتنه وکم، زه غواړم چې تاسو نظر هم په همدې برخه کې واخلم. تاسو واوریدل چې په وروستیو کې د طالبانو کوم بندیزونه چې دوی د ښځو او نجونو پر وړاندې باندې یعنی ورځ په ورځ زیاتوي، په دغه کې یو دا دی چې په هرات ولایت کې د نجونو پر کورسونو باندې دوی بندیز وضع کړ، ستاسو په نظر باندې دغه د نجونو د زده کړو په برخه کې څومره یوه لویه ضربه ده؟
ډېره زیاته مننه میرمن بشیر، تاسو ته ستاسو تخنیکي همکارانو ته ډېرې قدرمنه میرمنې ته او د راډیو ډېرو معززو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا چې د درې کالونه زیات شو چې دا روان حالت په خلکو باندې تپل کېږي او د افغانستان په سیاسي وضعیت اقتصادي وضعیت او ټولنی په اجتماعي ټولنه کې یو منفي اثر چې روان دی. دا بار بار په دو مسله باندې خبرې شوي، هو بار بار موږ دا په ډېرو سختو ټکو غندلي دا خبرې، نو هو سیم باندې چې دا په هیڅ حصولو کې نه په اسلامي حصولو کې نه په غیر اسلامي حصولو کې داسې یو څه روان دي. تاسو که د نړۍ یو د سیمې هېوادونو ته متوجه شي، هېڅ داسې هېواد پیدا نه کوي چې په دوه سیستم باندې هلته یو نظام روان وي چې هغه نیم ټولنه په کور باندې وانه کړه. دا دوه خطرونه دا رقم چې تاسو قدرمنې مېلمنې ورته اشاره وکړله چې په کورنۍ کې څومره منفي اثر لري، دومره به په ټولنه کې منفي اثر لري. دا بار بار مې خپلو خبرو کې په دې باندې ډېر تاکید کړی دی چې نیمه ټولنه چې تاسو د تعلیم تربیې نه د سواد د حقه بربهده کوي، واضح خبره ده چې هغه یوه مور ده په راتلونکي کې او اوس یوه مور ده جدي مورانی د لاندې، نو دا هغه څه دي چې په راتلونکي کې د نجونې د افغانستان حساسي او بنیادي تداب جوړي. تاسو چې یوه مور چې د کورنۍ اصلي بنیاد دی او اصلي تداب ده، هغه خپل اولاد تربیه کې څومره حساسي رول لري، د کور په نظم کې څومره حساسي رول لري، د کور په سلو ثبات کې څومره حساسي رول لري. همدا چې دا یو سالم اولاد تربیه کې ټولنه کې هغه ټولنې ته یو سالم اولاد کله چې وړاندې کیږي ټولنې څومره تاثیر گزاره ده دغو سالم اولاد د شتون او کله چې هغه د هیواد په سطحه ورته دقیق شو هم خپل خسرات لري. نو اوسنی حالت چې په افغانستان کې روان دی ورته غمجن ډېر یو او ډېرې الیزلې ورته لیږو چې دا حالت باید په هر څه زر تزره باید دو وضعیت مخه ونیول شي او تاثیرات یې د سیاسي لحاظ د اقتصادي لحاظ د اجتماعي لحاظ په ټول ډېر واضح دي چې ډېر غټ منفي اثر د افغانستان په راتلونکي کې لري. موږ د خوس چې ورته ګورو افغانستان بېرته پیړیو کړي په شا ولاړو. نو تاسو که نن پرمختګونه په نړۍ کې وینئ، تاسو که د کشفیات په نړۍ کې وینئ، څوکه هر هغه پرمختګ وینئ، هغه تنها نارینه نه و چې دا پرمختګونه یې په نړۍ کې منځ ته راوړي دي. هر هیواد نرو ښځې تلاش کړی دی چې خپل هیواد یوه داسې یو اساسي او بنیادي نقطې ته ورسېږي چې په هغو کې د هغو هیواد وګړي په اسودګۍ ژوند وکړلی شي. کله چې نرو ښځې دواړه لاس ته یو کیوي او د هیواد په آبادۍ کې ډېر اساسي رول لوبولی شي. نو کله چې موږ افغانستان ته ځیر شو، د افغانستان د څلور لسیزو زیات ناورین د جنګ او پس د هغو نظامونه یا په جنګ یا نی په نیمه سوله چې غلي تللي، هغه خپل مشکلات غټ مشکلات لري، اما هېڅ وار په داسې سویه یو بندیز په نیمه ټولنه نه وه لګېدله. نن زه خپله ارزیابي چې لرم د افغانستان اوسنۍ وضعیت چې ده یو آگاهانه کار دی، دا د افغانستان د دښمنانو د افغانستان د پیشرفت مخه نیسي او نه غواړي کسان چې افغانستان د نړۍ او د سیمې سیال وګرځي، د افغانستان د قدرت، د افغانستان د آبادۍ نه، د افغانستان د سوکالۍ نه، د افغانستان دښمنان حراس لري، ډار لري، وهم لري. دغه وهم په خاطر چې دی په جنګونه یې سازماندهي کړل، د قومونو په کت کې یې جنګونه جوړ کړل، د ژبې په کت کې یې جنګ جوړ کړ. افغانان یې د ژبې په نامه، د پښتو د پښتون، د تاجکو د پښتون، د شیعه او سنی په هر شکل چې دی هغه مهارتونه چې دی د افغانستان د بربادۍ په خاطر باندې په لاره واچول دی چې بریالي نه شول. بالاخره د دی هغه خطرناک ترین پلان چې نیمه ټولنه دی په کور باندې وانکه او د افغانستان د حقیقي پیشرفت او د حقیقي سوله او د ثبات بې بهره کړه، په دو باندې تقریبا په دو درې کالو یا درې نیمو کالو کې دی بریالي شول، چې دا د افغانستان د خلکو د پاره د منلو وړ خبره نه ده. خو هی کاشکې چې د افغانستان خلکو زه درک لرم، د افغانستان د خلکو نه په داخل، هدف مې د افغانستان په داخل کې دی. زه پوهیږم چې دی په څه حالت کې دی، نه تنها د ښځو د تعلیم مسله ده، د بیکارۍ مسله ده، نه تنها د ښځو د بیکارۍ مسله ده، چې نارینه هم هلته په تاوتریخوالي کې تاسو مې چې څومره بیکاري، څومره فقر په افغانستان کې روان دی، څومره ماشومان هم د خوارځواکۍ سره تهدید کیږي. دا هغه ټول څه دي چې درک لرو، اما بیا د ما خواهش دا دی چې هی کاشکې د افغانستان خلک که په داخل کې د کور دننه دي یا که په بهر کې دي، دوی لاسونه سره یو کړي وای، یو غږ شوي وای، او په دو مسلې ته یې په یوه غږ د صلحآمیز لارې د نه ځواب ورکړی وای. موږ وینو چې د افغانستان بهر هر په افغانستان کې خو دا تشکیلات ډېر سخت دي چې کار وکړه، اما د افغانستان بهر تاسو هم شاهدانې د ژورنالستانو په صفت باندې چې په هر هیواد کې، په هر کنج و کنار د دنیا کې ټولنې جوړې دي، ائتلافونه جوړ دي، ګوندونه. جالبه دا ده چې په افغانستان کې هېڅ قانون نشته دی او په بل هیواد کې هم چې څومره دی اجازه دو لري، خو لري چې دی فعالیت وکړي که اصول د دموکراسي دي، اما راجستر په حق خو نه لري، حتی ګوندونه دی جوړ کړي دي. ولې دا افغانستان خلک د اوسني غټ خطر چې د افغانستان د تباهۍ لپاره ډېر غټ پلان به هوس په عملي کېدو کې دی، دی ولې نشته یو کېدای شي. موږ وینو په نړۍ کې هېوادونه چې وګړي یې څه رقم د یوه ناخوالو په مقابل کې ودري، اما د افغانستان خلک اوس هم یو کېدلی نه شي. نن د افغانستان میرمنې که د تعلیم و تربیه نه او که د کار نه په کور کې نه ول کېږي، دا تصور د افغانستان به خصوص نه طبقه نه کا چې د ته یو عادي مثلا معلوم شي تک افغانستان ټولنه لرنه سالاره ټولنه بده کې شک نشته چې هلته به دې پیاوړي کورنۍ چې ځان دموکراتان بولي ځان په همدا بولي بیا هم په شکل چې باید ښځو ته ارزښت ولري دومره ارزښت نه ورته لري دا خبر ورته عادي ښکاري که د نرینه ورته دا خبر عادي نه ښکارېدله په ټوله دنیا کې په د افغانستان نه کله چې یو غږ جدي ټولو به لاس یو کړی و موږ نه یو چې د نظام د تغییر مسله هدف نه دی دلته اوس په هو باندې بس نه دی ضرور هم نه دی بس په دو دی چې څه رقم د میرمنو دو مشکل ته د حل لاره د دو مشکل ته د حل لاره دا ده موږ په بهرنیو باندې دا نه شو حل کولی چې څو افغانان څه یو نه شي د مسلې ته دنا ځواب نه کا غږ جګ نه کا دا مسله یوه خطرناکه موضوع ده چې دښمن په دو کې ډېر بریالی دی د افغانستان دی د پیشرفت مخه نیول کی د افغانستان د بدبختۍ او دروازې خلاصي د دوه مسول به هر وګړی د افغانستان په داخل افغانستان دننه دی چې به هر تاریخ ته به جواب کوي مننه
مننه ستاسو څخه اغلی نظامی اغلی سایل ستاسو څخه په پښتنه وکم تاسو واردل چې اغلی نظامی ویل چې د شذو د ټولنې څخه حذفول یوازې شذو ته زیان نه رسوي بلکې نارینه ته هم زیان رسوي او په دې خاطر باندې دوی په نظر نارینه باید د دې ستونزې لپاره ژغ پورته کی ز ستاسو پام وغه راپور تر اړوم د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت ویل دي چې په افغانستان کې د ولسوالیو دو اویا فیصد اوسیدونکو سانوی روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي نه لري. د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالی پرون چې چهارشنبه و په یو خبری کانفرنس کې ویل چې د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه یوازې په درونو وکي روغتیایي مرکزونه سته، خو په خپل طالبانو په طبي انسټیټیوټونو کې لا هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه، نجونو ته د اگزیټ د ازموینې اجازه ورنکړل، بیا هم شذینس کولای چې جواز تر لاسه کړي چې ډاکټران یې او د طب په برخه کې دوی خپل عملی کار پیل کړي. ستاس په نظر دا پریکړه د شذو لپاره د اقتصادي اړخه او د روغتیایي اړخه څومره ټکان ورکوونکې ده؟ په داسې حال کې چې په خپل طالبان شکایت کوي چې د دوی سره روغتیایي خدمتونو کې باید نور سهولیتونه ورته رامنځته سي، اسانتیاوې رامنځته سي، خو بیرته یې بیا پر شذو باندې په خپله بندیز لګولی دی.
وګورئ لکه نه چې دوی دا بندیزونه اول خو په مکتبونه ولګول او اوس همدا څو وخت موده مخکې چې په نرسونو او پارامډیکل سټاف باندې دوی دا بندیزونه ولګول دا ډېر یو واضح پیام و دا بین المللي څومره چې دولتونه دي بل خصوص امریکا چې دوی باندې ډېر مهربان ده او کومکونه ورته کوي، اما تقریبا میاش مخ کې ناروی د دوی سفیر په ناروی کې لکه ورسره ارتباطات د سفارتي ارتباطات قطع او هغه نفس دوی دا اقدام وکړو. دوی ته معلوم ده چې هم دا وس مرګ میر د میان چې کوم دی هغه تقریبا 9 او 10% نه هم زیات سوی دی، شزه ډاکټران ډیر زیات کم دي. په کابل خار کې به یو څو د نیوخو سونه چې تاسو لري سیمو ته ځي هلته بیخي ستنه. دوی ته ښه معلوم ده چې ډیر زیات مریضان زمونږ بل خصوص هغه زنانه چې زنانه تکلیفونه لري هغوی مجبور دي چې سفر وکړي لکه نږدې ملکونه ته، ایران سو پاکستان البته بیشتر هلته سفرونه کې او په ډیر مشکلاتو باندې غیر قانوني لارو باندې ځان رسي. ډیر خلک داسې دي چې په همدې سفرونو کې په لارې کې ځان ورکوي، شهیدان کیږي. ټول نه خبر دي بیا هم دوی امدا د شوزو د ناتواني یا د شوزو امدا مسله یو قسم خپل ځان مقصود لپاره یا سیاسي مقصود لپاره استفاده کوي. دوی په شوزو باندې داسې فشار راوړي تر څو بین المللي سونه چې مملکتونه دي هغوی دوی ته توجه وکړي، دوی ته دوباره د دوی هغه خواستونه چې کومه دي هغه یې ومني. تیر میاشت امریکا تقریبا 1.3 میلیون
ډالر دوی ته کومک خپل د کومکونو راپور نشر کړ. نو دا 1.3 میلیون ډالر چې کله افغانستان ته راځي څه د پاره راغی؟ خو حتمن دوی د بشري کومکو نامه لاندې یا عنوان لاندې افغانستان ته دا پیسې لیږي. دا پیسې چیرته لاړ؟ دا یا دوی د افغانستان خلکو په بهبود لپاره استفاده وکړو؟ نه، خو لږ چې اخوانه دوی باندې فشار کیږي. تاسو ته دا هم معلوم ده چې افغان شزې کم شزې چې دوی مقابل کې ولاړ دي، مختلف یورپین مملکتونو ته ځي، د دوی تاوتریخوالی یا کم سخت قوانین چې وضع شوي دي د هغې مقابل کې قانونونه غواړي چې پاس کړي یورپین پارلمنت. دوی ډېر زر به دوی باندې قانوني اقدامات به کوي. د هغه د نتیجې د وجې یا د هغې د ځواب دپاره طالبان دا اقدام وکړو چې کوم نرسونه چې دي افغانان، کوم ښځینه ډاکتران چې دي، هغوی باندې بندیز ولګي. یعنی دا هغه آخري د دوی زور و چې غواړي دا رقم وښایي. نو په داسې یو حالت کې چې دوی یوازې شیزینو ته نقصان رسوي، دوی پوره افغاني ټولنه ته لګیا ده نقصان رسوي. یو کور کې چې یو مور مریضي، د هغې هغه کور سیختان که د هغې خاوند دي، هغه مجبور ده چې کار روزګار ونه کړي، مجبور ده چې خپل هغه مېرمن په بل ملک ته بیسي، مسافر شي، مهاجر شي، خوږ سي او ګار سي، هم روحي د نګانه او هم اقتصادي د باننه ځان زخمي کړي. نو دا خو پوره زموږ هغه افغانستان یو کلچرل یا سوسایټي سیستم چې کومه ده، زموږ هغه یې ټول دوی فالج کړی ده، فاج شوی ده. دوی دا کار قصدن کوي، دوی دا کار په ډېر پوهه کوي، صرف دې لپاره چې نړیواله باندې دوی فشار راوړي، خپل هماغه مقاصد چې کوم دي، چې ټول ته واضح خبر ده چې دوی غواړي په رسمیت وپېژندل شي چې هغه هم د افغان ښځې ده چې ننه پورې د دوی مقابل کې ودرېدلې دي، او دوی نه پرېږدي چې په رسمیت دوی وپېژندلی شي. او دوی د هماغه دپاره ښځو باندې دونه ظلمونه کوي یا هغه بندیزونه لګوي تر څو خپل مقاصدو ته ورسیږي.
آغلی سایل مننه. آغلی نظامی زبستاس څخه پښتنه په دې برخه کې وکم چې د خلکو ستونزې څومره زیاتې دای سي د دغو بندیزونو سره. زه غواړم چې یواری تاسو ته او اوریدونکو ته د ځینو خلکو چې زموږ سره خبرې کړې دي، د هغو ځینې خبرې واوروم. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ یو اوسیدونکي لال ګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی په خپل سیمه کې د روغتیایي مرکز د نشټوالي لامل ارسیوی دي چې د درملین لپاره اوږد مزال وکړي. د ویل دي چې دلته چې ناروغ پیدا سي په موټر کې ښینو او جلال آباد شهر ته وړو چې 15 یا 16 زره افغانۍ یوازې پر کرایه باندې دي. او د ویل چې زموږ په سیمه کې کلینیک نسته چې د ناروغانو درملنه پکښې وسی. د جوزجان ولایت د لپجار کلی یو اوسیدونکو علاءالدین هم د همدارز یو شکایت کړی دی. د ویل دي چې روغتیایي مرکزونه دومره لیرې دي چې خلک رکشا یا سراچه کرایه کوي او خپل ناروغ د شپې وی کده ورځې وی مرکز ته وړي. یو کلینیک تر ډیره شدید اړتیا ده چې دلته باید وي. دا د خلکو خبرې دي چې دوی حتی د کلینیکونو د نشټوالي څخه شکایت کوي. نو تاسو بیا په دې اړه باندې فکر وکړئ چې د ښځینه طبي روغتیایي کارکوونکو نشتون به څومره لویه ستونزه وي. اغلی نظامي، ستاسې نظر غواړم په دې برخه کې چې ولې مهمه ده چې باید د روغتیایي کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو د جوړولو تر څنګ باید هغسې ټرین سوي او په زده کړو سنبال ښځینه سټاف یا ښځینه کارکوونکي چې د طبي برخې خدمات ورسولی سي هغه هم مهم دي؟
ډېر اساسي او بنیادي سوال دی چې د هر انسان سره دا پیدا کیږي چې په نورو ښځو تعلق لري، په دواړو پورې تعلق لري. اوسنی وزن چې په افغانستان کې حاکم ده که راشون لږ شاته ولاړ شو، کله چې جنګونه وو په هغو سیمو کې چې جنګ ډېر وو، د دو پرابلمو سره وخته ډېر هغه مخامخ او تلاش با د وخت نظامونو دو تا کار چه بتره کم مکرلش یو تیم او محل تا دی هد اقلا که دخمن صدمه ورته و نرسی هد اقلا نیزای تا دای که ها با خلکو تا کمک کن. موږ به چې دا دا به یو وخت به د جنګ په کار کې او موږ به یو ځوان نسل وپېنرو ښځې تربیه کې او دو لرو پرتو سیمو ته به حتماً موږ دومره سې ته ځانونه ورسو او دا مرسته به د دې سکو. نو راغله لطف دو سوال جواب کړم. وګورئ یا چې اوس که د زه خو د افغانستان دننه نه یمه چې زه پرې وکړم چې څومره هلته څه خبر ده، خو که هر څو سوله وي پکې، که هر څو قراري وي پکې، چې یو غریبه کورنۍ چې په هغو کې لور خور مور مریضه وي او ونه شي کړلی چې هدا قل هم د څلور زرو یا درې زرو یا دوو زرو یا کمو زیاتو کرایه ده لاس را وړي چې دی یولسوالۍ نه په مرکز لور دا مریض واضح خبر ده چې هغه مریض ضایع دی او د بینه نو د دو زیان ټولنې ته خو به یوې خواته کېږدو. فکر وکړه چې څومره کورنۍ د بدبختۍ ته مخامخ کېږي، نن خو که د طالبانو مشران د خپلو کورنیو نظرونه ټول دي یا ی اولادونه په خارج کې دي، څه دی په خارج کې دي چې تبن دي که نور نه وي په پاکستان کې خو پراته دي، اما هغه د دې ستاس صفوف یې هغه یې خور لري مور لري ښځه لري خپل مریض سره قن کوي ټول خو یې داسې نه دي چې د یوه سره ټول لوته ده امکانات برابر دی، دی به ټول د خپلې میرمنې لورانې خورانې د بل ملک ته تداوي کوي. د دو بدبختۍ څخه خو دی هم لاس ګریوان دي، دا بدبختي خود دې هم ګریوان ته لاس اچولای دی. نو دا واضح خبره ده چې دا یو ډېر غټ خطر دی، بار بار ویل چې ډېر غټ خطر دی. من چې د دوی چې د افغانستان ټولنه د مکتبونو د تړلو د پانتونونو د تړلو نو په ذریعه ساتتي همدغه رقم د کورنۍ شیرازي د کورنۍ صلح او ثبات د دغو لارې نه نور هم صدمه ویني. ام که بس اکالتا کن مریض وی تاسو فکر رو که چه آغا پیسه و نلیری تومره مواجی کی پو کرنه که تا حالات مخی ترسی تومره روانی حالتون هر که تومره خرافی از در افغانستان خلق عجیب وجل کی آغا یو مطال آوی دست یو وجنه چه وینه و نسیتی من هاگ رقم وجل کی پر روانی حالتون آخده کی طولنه شاته ما شاتی غته صدمه د افغانستان په هر حالت کې نه په هر وخت کې لیدي دا کوم هو سره شوې چې دا د سعیده نو کې شک نشته چې دا به د یو فشار په دوه چې چې تو درګوي خارجيان په رسمیت وپیژني دا که شک نشته دا خبر خو صحیح راشي بیخ نه بس صحیح اغه. اما دا بدبخت دومره فکر نکاه چې دا د ما کور کې چې د ما خور د ما مور د ما لور د دغه مرزه چې زنی نارینه ته وروستای نشم دا په کور کې مړه کینی دا د بینه چی دا د ما کور ته څومره صدمه ده که یا دا دوازه خبر ده چې دی ته ښځه ارزښت نه لري یوه نوی بله خور و مورم ورته ارزښت نه لري ښځه م ورته ارزښت نه لري مېرمنې هدف نه دی نو دلته خو به ارزښت ده اما خود تداب و حساس ده افغانستان ته ډېر غټ خطر دی، ډېر غټ خطر دی، ډېرې ناخوالې له ورځ تر بلې زیاتېږي، ورځ تر بلې به زیاتې شي. بیا ویم چې په دوکې د افغانستان د دښمنانو ډېر غټ لاس دی، د هر لحاظه موږ د خوست د افغانستان خلک وینو چې روانن، هېڅوک که په بهر کې دي که د کور دننه دي رواني حالتونه یې جوړ نه دي، نو پس ته دو به د څومره نور پر روانی حالتونو به آخته کی څومره صدمه به د افغانستان خلک نور ویني او څومره به افغانستان صدمه ویني او د لیوانو داله به ګرځي هلته ورځ ته بلې به هلته د غلې مسله د ترور مسله د قتل مسله دا واضح خبر ده چې کله په یو ټولنه کې ناخوالې منځته راغللې او فقر لمن وغوړوله فقر تغار وګړو هلته ډېرې تبایي مایت ترتللی شي. یعنی زه هېڅ الفاظ دو ته نه لرم چې زه څه رقم الفاظ دو ته بیان کړم چې څومره خطر دی، څومره ناخوالو ته مخ دي. خو هغه د چا خبره وي تشه لاسه د ما دښمنه نن به نو مجبور زه د یوې مور په صفت، د یوې لور په صفت، د یوې خور په صفت زه دغه یو متل تیر کړم چې موږ ډېر تشلاس یو د دغو یو غش ناورین په مقابل کې
تشلافون په دوه معنا ده چې موږ نشو یو کېدلی، یو غږ کېدلی نشو. که یو غږ شوي وای موږ نه خارجي ته ضرورت لرو، ولې د نورو هېوادونه یو بل ته دومره تړلي نه وي نظامونه چې ولا د نظام کې دغه تغییر راشي تغییر رانشي زه د بل حکومت نه دا شی لاس ته راوړلی شي. موږ ولې په خپله د خپل کار په خپله نشو کړلی چې بیا نورو ته فرمایي. نو زه هېڅ الفاظ نه ورته لرم. زه ډېر غټ خطر د افغانستان راتلونکي ته وینم.
مننه آغلی نظامی. زه به بیرته تاسو ته راسم. آغلی سایل، زه غواړم چې ستاسو پام د ځینو نجونو زده کوونکو خبرو ته راوړم چې د ازادي راډیو سره دوی د خبرو پر مهال باندې دغه څرګندونې کړې دي. د یو کورس یوې زده کوونکې حسنا ازادي راډیو ته ویلي دي چې د کورس د مسؤلانو لخوا څخه نجونو زده کوونکو ته وویل سول چې دوی باید تر بلې خبرتیا پورې کورس ته ورنسي. دا وایي چې اول یې د پوهنتونونو دروازې وتړلې چې زموږ روحي وضعیت ورسره ډیر خراب سو، او د دې وروسته دوی ته وویل سول چې د انګلیسي ژبې و کورس ته ورنسي، او تر دې لا هم زیات وضعیت ها مهال خراب سو چې دوی ته وویل چې تر بل امر پورې باید دا کورسونه هم بند وي. او د هرات ولایت یوې بلې اوسیدونکې هم ویلي دي چې ښځې د زده کړو حق لري، او خدای پاک دغه حق ورته ورکړی دی. لکه څنګه چې هلکان زده کړې کولی سي نجونې هم باید وکړي، خو دا بیا وایي چې ولې د نجونو مخه نیول کیږي د دا ډول هغه څه څخه چې د دوی حق دی، او دوی ټولنې ته په دې توګه باندې خیر او ښېګڼه رسولی سي. ستاسو څخه به زما بله پوښتنه دغه وي چې څه کېدلی سي چې یوه حل لاره و دغې ستونزې ته راپیدا سي، په داسې حال کې چې طالبانو کې هم که تاسو پام ورته کړی وي داسې خلک شته چې په دغه باندې پوه دي چې د ښځو زده کړې مهمې دي، او د ښځو زده کړې باید دوام وکړي، او د دوی پر مخ باندې پوهنتونونه او مکتبونه پرانیستل سي، او بدون د ډاکټرانو یا نور هغه بخښونه چې دي چې باید ښځې پکښې کار وکړي دا ټولنه پر مخ نسي تللی، د هېواد چارې پر مخ نسي تللی. ستاسو په نظر باندې حل لاره یې څه کېدای سي د دغه ستونزې؟
مننه. زه فکر کوم دا یو ډیر مهم پوښتنه ده. مونږ او تاسو ټول ستونزو په باره همیشه غږیږو چې مثلا ټولنیز ستونزې به څه وي کله چې ښځې بې تعلیمه پاتې کیږي، یا روحي صحي مسایل به څرنګه وي زمونږ ښځو ته، اما حل لارې په باره مونږ ډیر کم غږیږو. او که غږیږو هغه هم ډیر زیات احساساتي خبرې کوو چې ښځې دي ولې نه پرېږدي. وګورئ، دوی احساسات باندې نه پوهیږي. دوی سره اولین کا تګلاره چې افغانان ټول هم د یو ادارې په شکل، هم د یو ټولنیز په شکل، او حتی نړیوال په دایره باندې هم دوی سره باید ډیر سیستماتیک رویه ورسره مخې ته ونیسي. اول دا چې طالب باید مونږ او پیژنو چې هغه افغان نه ده. هغه د افغانانو کومک لپاره یا د افغان ټولنې پرمختګ لپاره نه ده راغلی. هغه دې لپاره راغلی چې افغانستان نور هم خراب کړي. افغانستان 40 کال نه بلکې 100 کال وروسته دی. اول باید مونږ تاسو په دې پوښو هغه افغانان، هغه زمونږ دولتداران یا سیاستمداران چې دوی ته ورونه ویل، هغه باید مونږه په ګوته کړو. هغوی ته باید مونږه نور هغه موقع ورنکړو چې مخې سي. دوم، یو داسې یو اداره باید مونږه وټاکو چې هغه طالبانو پر ځای د خلکو اړتیاو او د هغوی هغه مسایلو په باره کې یو ډېر شفاف ډول طریقو باندې حل لارې وګوري. مونږه باید د ژبه لکه د ژبې مسایلو په باره یا د سمتی یا فرقی فکرونو نه باید اول وزو. دوم دا چې نړیوال ټولنه ته باید مونږ ډیر جدي او د راپور او د
ثبوتونو په شکل باندې د دوی دا ټول ظلمونه چې په افغانستان باندې کې دا باید مخې ته کو. صرف په دې چې زرا یې سم مثلا دلته انټرویو ورکم خبرې وکم یا مونږ لاړ شو په سړکونو باندې وزو خپل غږ پورته وکړو چې دا نه وایم دا بد کار ده څومره چې مونږ کولی شو باید وکړو، اما باید داسې اقدامات واخلو چې د هغې نتیجه مثبتي، د هغې نتیجه داسې چې طالبان خپل په دې اقداماتو باندې نظر ثانیو کې که غواړي په افغانستان کې پاتې سي دوی، او که دوی نه کوي نو یو مهم او اساسي بدلون باید راشي افغانستان کې. بل آخري حل را ده چې خپل افغانان باید په دې پوه سي چې طالبان که پښتو خبرې کوي، که د پښتانه کلتور لږ مسه کاپي کوي او داسې خلکو ته ښایي چې هغوی پښتون دي، هغوی افغانان دي، په دې پوه شي چې دوی افغانان نه دي، دوی د افغانستان دښمنان دي. کله چې ولس خپل دښمن وپیژندل، کله چې ولس په دې پوه شو چې که نن زما خزینه بې تعلیمه پاتې کیږي، که زما خزینه یا زما مور د کوم مرض یا مریضي د وجې خپل ځان د لاسه ورکوي، نو دا زما کور ورانوي، دا زما جامعه ورانوي، دا زما وطن ورانوي. تاسو وګورئ چې د دې ښځو د مسلې د وجې نه نن په خپل افغانستان کې اول یو سړی دیږي ډېر په اسانه خپل ښځه مړ کوي، څوک تپوس نه کوي، او همدا تاوتریخوالی، همدا جندر اپارټایډ چې موږ وایو، دا حتی افغانستان نه بهر هم سرایت کړی. د دې وجه چې ده چې دغسې یو نظام راغلی چې هغه ښځه ته ډېر ټیټ ګوري، هغه سړی ته دا مکمل حق هم ورکوي او دې ته تجویزات هم ورکوي چې تاسو حق لري چې دا ووښې، تاسو حق لري چې دا ووژنې، تاسو حق لري چې د دوی حقوق پایمال کړي. اصلا داسې یو ذهن سازي په افغانستان کې همدا اوس کېږي زموږ راتلونکي نسل ته، او حتی هغه چې کوم دي په وطن کې چې ښځه صرف دې دپاره ده چې سړي دپاره باید خدمت وکړي، ښځه خپل نه کوم حقوق نه لري. کله چې په منبر کې مولا دا خبرې کوي، په مکتب او مدارسو کې چې الکان دي هغوی ته دا برین واش کېږي، نو موږ به هغوی نه څه توقع کوو. دا خلک باید خپل تصمیم ونیسي چې داسې یو جامعه که دوی غواړي چې نړیوالو سره همقدمي، که بهر ځي دوی په خپل په د کړونو باندې ونه شرمیږي، نو باید دوی اول خپل دښمن وپیژني، طالب ته خپل دښمن وایي نه خپل دوست، نه یو داسې کس چې هغه افغاني جامه اغوندي نو هغه افغان سو، نه، دوی صرف د افغانستان دښمن دي، نور هیڅ څه نه دي. مننه
آغلی سایل، مننه. زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونو نور بس دی روانه ده. یو اوریدونکی را سره دی، اول به دوی راواخلو، بیا به آغلی نظامی خواته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
مننه ملالی بشیر خور، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. لا دی وکړئ روغ جوړ بس خورجانې.
ډیر مننه تاسو ته هم سلامونه، او مننه د دې چې موږ ته مو زنګ را ووهه. که تاسو غواړئ چې زموږ اوریدونکو ته خپل نوم ووایاست، ځان ورته معرفي کړئ، او د دغه په اړه باندې څه ویل غواړئ چې د نجونو د زده کړو په برخه کې چې په دې وروستیو کې پر کورسونو باندې هم طالبانو بندیز ولګاوه، ستاسو په نظر څومره مهمه ده چې باید نجونې دغه موقع ترلاسه کړي چې زده کړې وکړي، او په یو مسؤونه او خوندي چاپیریال کې دوی باید په مختلفو بخشونو کې فعالیت ولري؟
مننه الله خوشاله کمل علي بشیر خور، ډیر خوشاله سلم چې پاس له ډیر مودې مستاجه واورې دي. زه ستاسو نشانه اوریدونکی عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه. خورجانې، اړتیا خو ډیره ده، ورته موږ په بار بار ویلي، خپل د حکومت څخه موږ غوښتنه کړې ده چې دغه د تیپ په برخه کې د خوند ته زمینه برابره کړي، خورجانې چې درس وایي. خو دلته مل علي بشیر خور، لکه دغه مخکې خور زما خور د درناوی ورته لرم په ډیر درنښت، ځینې زموږ داسې خوند دي مل علي بشیر خور چې پر حکومت باندې داسې نیوکې کوي خورجانې، چې دا افغانان نه دي، د افغانستان د راتلونکي لپاره نه دي راغلي، د حکومت داسې دقیق خورجانې. زما په فکر او په نظر باندې ملالی بشیر خور زم باید داسې نیوکې پر حکومت باندې ونیسي، ځکه حکومت ته بیا دغه تلاشه زمینه برابره کړي چې ځینې خوندې داسې نیوکې باندې کوي، تر دغه بلا پر خوندو باندې زما په فکر او نظر بندیزونه ډیر سي. ملالی بشیر خور، لکه مخکې چې تاسو په راپور کې وویل چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د طالبانو حکومت خپل ویلي دي چې مثال دغه نسته خورجانې، دغه څه چې ورته وایي دا روښتونونه کم دي، په اکثر ولسوالیو کې مر ولسوالیم خورجانی کلینیکونه لري خودنی کمرغه دوی دانی مسلکی باجانی پکشي کړي چې الحمدلله تقریبا دا غزن رختن ته خورجانی د سلویش زر څخه نیولې د 5000 کورنۍ څخه ګرد د غیبر رختن تر اجي خورجانی چې درملنه کیږي خو مر د حکومت سم علي بشیر خور دغه یو غشتنه کوي چې دغه لږ دی پر ډیر سلویش زر کورباني دوی باجانی مسلکی باجانی لږ دی ځکه خورجانی دلته اکثر وخت په دې کلینیک کې داسي مریضان مر لیدل دي چې مثال دغه دولتي کلینیکو څخه ځي بار دغه نور کلینیکو ته خورجانی یو ولادت هغه په 15000 افغانۍ په 2000 افغانۍ باندې تر سره کوي چې دا د بیوزل کورونی په واسه نه ده پوره نو موږ د حکومت ته خورجانی په درنښت غوښتنه کوو چې کوم خور مثال دی وي چې به اجازه زیرو دغه ته پانتون ته خورجانی هغه شته دی په درو وهل چې په د دې دغه نه مراتي خورجانی هغه د ګرته پر ټول خوند دي محدودیتونه نه لګو کیږي ځکه د افغانستان د خورجانی لکه تاسو په راپور کې اشاره ورته وکړه موږ د پدیدالې د خورجانی چې زمينه مثال د خبرې د دغه ته ډیر دی نه برابر کړي بعد برابر خوند دي دغه
ډیر مننه اتل صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راوه او خپل نظر مو را سره شریک کړئ تاسو د نظر په اړه باندې به زه پوښتنه هم وکم اغلی نظامی تاسو د اتل صاحب خبرې واورېدلې د ویل چې ځینې وختونه چې شدې پر د طالبانو پر حکومت باندې سختې نیوکې کوي یا انتقاد ور باندې کوي دا کېداست د دې لامل چې طالبان نور هم باندې زونه زیات کې آیا تاسو په نظر باندې دا خبره رښتیا ده چې د شوزو د انتقاد په خاطر باندې طالبانو باندې زرمسته کړی دي که شدې په دې خاطر باندې انتقاد کوي چې طالبانو باندې زرمسته کړی دي یعنی آیا د شوزو انتقاد یو عکس العمل دی که په دې یو داسې اقدام دی چې د طالبانو بندیز یو عکس العمل دی د دې کار پر وړاندې ځکه موږ ولیدل چې یعنی شوزو هغه مهال اعتراضونه پیل کړل چې پر دوی باندې بندیز واسه سو سرچپنه ستاسې نظر غواړم په دې برخه کې
ډېر زیاته مننه زه خپل ورور ته سلام وړاندې کوم مننه کوم ته کوم زم یو شایته کوم انتقاد پذیره نو سو پر مختګ شکر نه هو سالم انتقاد دی دا غلط انتقاد نه دی دا په خپل کور کې مور لري خور لري مور لري بل اخر دا هو څه دی چې په زور دی د کورنۍ د څه زوري نه راځي چې نظر افغاني ډاکټر تفیس ورکا نو تاسو دغه ټکی ته متوجه اوسئ والی باید انتقاد وشي او که یو نظام دومره عاجز وي چې هغه انتقاد په ځان نشي منلی نو واضح خبره ده چې هغه یو سالم نظام نه دی که چیرې د تا په وجود کې کومه خلا موجوده وي او تا ته د خپل دوست بل ونوي چې دغه خلا ده ته په ځان نه پوهېږي بس دواله دسه ابتدایی مثالونه ورکم ده ما در این ده ابتدایی مثالونه نداده چه موغ من هست ده افغانستان ده خلکم او ده من هست ده افغان انسان مسلمان شک نشته چه موغ مسلمان هایی خوال بوده انسانیت به نظر که اون بسید نیو انسان به صفت باید موغ ها غفته شاید چه حقیقت ده باید بیانی کو یو چوک چه ده تا ده پرمختگ مخنیسی د تا د هیواد د پرمختګ مخنیسی یو څوک چې د تا د لور د تعلیم مخنیسی یو څوک چې د تا د ډاکټر مخنیسی چې اشد ضرورت سره کورنۍ ورته لري نو هغه به د تا دوست وي که به د دښمن هغه به د تا د افغانستان وګړی وي که هغه به بل څوک وي ما خوال کې په خپلو خبرو کې وویل چې دا یو غټ پلان د دښمن دی چې نن په افغانستان کې هغه په یو شکل د اشکالو تدریقي دا کوم دی په دوه شکل په نړیوال فشار نشي اچولی راشه یې کوم دغه څه چې دی خپلو ستراتیژیانو ته یا خپلو هدفو ته دی دقیق دی داسې نړیوال هم خپل هدفونه لري ستراتیژیانې لري چې هغوی په هر شکل وي خپله ستراتیژي هدف عملي کولی شي ا د تا د نورو د ښه د پروا نه لري که یې پروا لرلی په درسته ده نن په افغانستان د بهر ټول غږ کړی دی دغه رسنۍ دي چې دا د تاسو اول د تاسو پروګرام نور بس دی وګوري بار بار موږ تاسو کوم دغه مسله باندې غږی یو خو آخر خو م یو غږ خوشته دی چې دا واري نو کله چې غږونه ورته جګ دي نړیوال وینو چې په شکل چې باید برخورد وشي، نه کې هغه خپل هدف لیدي وي د تا وطن دی ته پی او کار دی پی، نو ولې موږ په خپله تبر اخیستی خپلې پښې تمسیخ کړی دی او خپله پښه په تبر وي او خپل ځان په خپله په ګوندو کې وو. موږ خپله ځان په ګوندو هدف خپله ده چې طالب په خپله ځان په ګوندو کړی دښمن ته، که دی رښتیا افغان دی او که نه دی نو د نورو مسایل مخې ته وړي د افغانستان د دښمنانو، نو پلانونه مخې ته وړي ځان ته خبر. نو انتقاد خو باید وشي، که په یوه ټولنه کې انتقاد نه وي، په یوه ټولنه کې تشویق نه وي، یا حتی په د کور کې دی چې ته وړ ماشوم دی چې یو خرابکاري کا چې ته هغو ته په سمه ونه ویې چې زوی جانه لور جانه دغه حرکت غلط دی، او که هغه یو ښه حرکت وکړتی چې دغه حرکت دی ښه دی، تاسو وګوري څومره تغییر وسي، منفي انرژي د کوره وځي او مثبته یې ځای نیسي. نن که د افغانستان ښځې غږ جګې وي مجبورې دي، ته وروره زه د تانه سوال کوم، دا د تا په کلي کې د افغانستان جنګونو څومره ښځې کونډې کړې، څومره یتیمان لرې، څومره یتیمان لرې، څومره بېوزله خلک لرې، څومره بېکاره خلک لرې؟ هغه میرمن چې د سفرسته د کورنۍ ده هغو ته ډوډۍ څه کورکوي چې دروازه د کار او د مکتب تړلې وي؟ دغه هغه څه دي چې باید ومنل شي. تاسو باید سترګې پټې نه کوئ، په پټو سترګو باندې باید تحلیل ونه کوئ چې ولې انتقاد کوي. انتقاد ور دي، باید انتقاد وشي. افغانستان یک قانونه قانونه شاته.
بله، ډیره مننه اغلی نظامی. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی واوریده، د دې خبرونه وخت هم نور پای ترسیج د خپل دواړو ملمنو اغلی وجما سایل او اغلی عادله بهرام نظامی څخه ډیره مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم. ازادي رادیو کاله زیاته موده کې چې طالبان اونجونی له منځنۍ زده کړو او تر دوه کاله زیاته موده کې چې له لوړو زده کړو یې منې کړې دي. همداراز طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. که څه هم د نجونو د زده کړو او ښځو د کار په اړه طالبانو د افغانانو غوښتنو او نړیوالو انتقادونو ته مثبت ځواب نه دی ویلی، په دې لړۍ کې به له دیني عالمانو واورو چې آیا واقعا د اسلام په دین کې د ښځو پر تعلیم او کار بندیز جواز لري. نن له دیني عالم مولانا خانزیب صاحب سره خبرې کوو. خانزیب صاحب، ډیره مننه چې راسره یاست. په لومړي سر کې راته وایست چې آیا زده کړې پر ټولو مسلمانانو فرض دي؟
د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان تر مخه چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه، علم حاصلول زده کړې کول کاغه دینی دي کاغه دنیاوی دي کاسری دي، دا په نارینه او زنانه ټولو باندې فرض دي. او تر دې پورې چې د زنانو د حقوق په باب کې په مقدس قران کې سپیزلی کلام کې خدای پاک باقاعده یو سورته د سورې نساء په نامه باندې راولېګو د زنانو د حقوق سورته، او په هغه کې ډېر واضح بیان وشو چې زنانه تر ننه پورې د بده مرغه په پښتنه ټولنه کې د میراث نه محروم دي. د علم هغه شانته کې اسانۍ هغه ته نه دی ونشته دی نه دی ورکړل شوی. نو اسلام دا د علم خلاف نه دی. علم که زنانه ده که نارینه ده، علم علم دی که هغه دینی دی که دنیاوی دی، دا علم تفریق نشه، ځکه دا علم صفت دا د خدای پاک د ذات ګڼلی شوی دی. هغه علیم یاد شوی، عالم الغیب یاد شوی دی، او انسان په دغه صفت سره متصب کوي. البته یو خبره دومره ویل غواړو چې زمنګ ټولنه د پښتنو د افغانانو ټولنه دا موږ ډېر روسو پاتې په ژوند جوا کې، په تمدن کې، په پرمختګ کې، په جدت کې. نو د پښتو پښتنوالي او د افغاني ټولنې خپل روایت دی، خپل کلتور دی. او د پښتو پښتنوالي او د افغاني کلتور دغه روایت هم چرته د علم په ذات باندې نه دی. نن هم د پښتونخوا په دې خاوره په لکونو زنانه انجونې د پښتنو د زده کړې کوي، ډاکټرانی ته جوړیږي، عالمانی ته جوړیږي، په هر حواله انجینرانی ته جوړیږي. نو د خپل کلتور، د خپل روایت او اقدارو دننه د اسلام د نظر د زنانه په علم باندې، په تعلیم حاصلولو باندې بندیز شکم دی، دا مناسب نه دی، نشتره په اسلام کې. د صحابه او په ژوند کې، د صحابیاتو په ژوند کې ډیر داسې مثالونه موږ ته ملاویږي. عائشه رضی الله عنها چې بیبی ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه یو ستر عالمه ده. ام سلمہ رضی الله عنها، بیبی حفصه رضی الله عنها، یا داسې نور ډیر صحابیات دي چې هغه یوازې دانه چې دلی علوم او په هغه لره له هغه عصري علوم د هغه زمانی چې کوم دی کتب دی که نسب دی که شجری دی که ادب دی که تاریخ دی، نو پرې ټول علوم باندې د عائشه رضی الله عنها په شان ته کې زنانه دا عالمې وي او باقاعده نارینه براتلل، نارینه صحابه براتل او د عائشه رضی الله عنها نه به علم حاصلول او زده کړه به کوله، پوښتنه به کوله. نو زمونږ فکر دا دی چې دا اسانۍ ورکول د ادارو یا د کلتور د روایتو دننه د زنانو د پاره چاپیریال جوړول او د حکومتونو د ریاستونو ذمہواری دي په بشپړ توګه باندې باندې بندیز د خره وی نه ده.
تاسو ویل چې په اسلام کې دا نسته چې دنجونو پر تعلیم باندې بندیز وي، خو طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته دنجونو پر زده کړو باندې چې منځنۍ او لوړې دي پر دغه باندې بندیز لګولې دي. تاسو دغه ته څه ډول ګوري؟ یعنی د اسلام له نظره که تاسو مشته وایست
اسلام د نظر خو منګ لند دا نظر لرو چې مسلمانان یوازې په افغانستان کې نه دي، مسلمانان دلته کې پښتانه په پاکستان کې همیشي په نړۍ کې میشي، به اوه 50 هیوادونه دي د امت مسلمه د مسلمانانو، او په دغه مسلمانانو کې عربستان هم راځي، دوبۍ قطر هم راځي، انډونیشیا ملیشیا هم راځي، پر ټول هیوادونو کې د خپل روایت او د کلتور دننه او د اسلام د حجاب او د پردې د حدود دننه د زنانه او زده کړو ته حالات جوړ کړی دي. هغه عصري زده کړې هم کوي، دینی زده کړې هم کوي. په خپل په پښتونخوا کې انجونې چې کوم دي سکولونو تمځي، کالجونو تمځي، پوهنتونونو تمځي، مدرسو تمځي، تر دې چې د پښتنو سره زنانه په تبلیغ کې چې کوم دی د درې ورځې او د څلوېښتو ورځو لپاره هغه د تبلیغي د مذهبي زده کړو لپاره د کورونو نه بار تزي بار سیمو کې هغه وخت تیروي د دې لپاره چې د دین زده کړې هغه وکړي. نو زما په خیال باندې په کار دا معلومیږي داسې چې په افغانستان کې دا مسله چې کوم ده دا مذهبي نه ده، دا سیاسي مسله ده. و سیاسي مسله ده، د دین مخکې په افغانستان کې د زده کړو ادارې موجود وي، په تاریخ کې هم موجود وي، او د افغانانو خپل کلتور او خپل روایت یو مذهبي ټولنه ده، اسلامي ټولنه ده، یو افغاني ټولنه ده. نو جيد رائے ده، درست رائے ده چې اسلام په نظر کې د پیغمبر علی السلام د حدیث پرانا کې د علم تحصیل د علم حاصلول کاغه دینی دي کاغه عصري دي، نو دا ټولنه ضرورت دي او روا دي جائز دي. وس نو ورکول کیږي زما په خیال باندې په دې باندې زمنګ مذهبي او دینی علما او له همغږ پکار دي، ټولنې له همغږ ورکول پکار دي. کله مخلوط تعلیم او د ګډ تعلیم او د زده کړو څو خلافي دا به دغه یو نظر ځان لې ادارې دی ول جوړی کی سحر کې دي نارینه ځوانان زده کړی کوي، مازیګر ماسپخین کې دي د نجونو لپاره یو ماحول جوړ کی ځان لې ادارې دي جوړی کی ځان لې ادارې جوړول خو څګرانی نه دي.
بل مولوی سره د جناکو شرم دغه موضوع باندې زه غواړم چې بل پښتنه تاسو څخه وکم چې تاسو یادونه وکړه چې جلا جلا شونځي دي ورته جوړ کړل سي، یاد جلا سنفونه و نجونو هلکان ته جوړ سي. په افغانستان کې د نجونو او هلکانو مکتبونه جلا جلا و، د نجونو د مکتبونو معلمان هم شدي وي، آیا دا له شرعي لحاظه یو ښه سیستم نه و تاسو په نظر؟
بالکل، چې معلمانې معلمات کمی دي او هغه زنانه دي تورسری دي، دا بیخي د روایت او دغدار مطابق دي. او مطلب دا دی چې ستونزه یعنی دا په دوه درې کاله کې جوړه شوله، دوه درې کاله کې جوړه شوه، به افغاني ټولنه په دې شل کاله کې غډیر تغییر او خړلو ډیر جدت رااله ډیر نوښتونه رااله. نو موږ دا غنو چې په کار دادا چې په یو عمل کې په یو کار کې کوم خرابي ده کوم فساد دی په کاردار چې هغه وستلی شي، په زیاده دی معنی چې ته دغه عمل په بشپړ توګه معنی مخنیوي وکړ او دغه زده کړې د منځنه ویسي، نو سباله د زنانه او ناجوړتیا راځي، رنز راځي. هر یو افغان پښتون دا غواړي چې زما د زنانه د کور درملنه د زنانه طبيبه وکړي. دا سي نور ډیر اړخونه شته د ژوند جواکو چې د خپل روایت او اقدارو دننه زنانه زده کړم کولای شي، عصري علوم هم حاصلولای شي او کار یعنی په اسلام کې د زنانه تجارت هم جایز دی. ډېر صحابيات داسې شری د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه مثال زمنګ سره شې دا غي بيبي با کار روزګار کولو. دغه رنګ نور ډېر صحابه په مثال کې شته دي چې خاوندان دا غي مړو پیغمبر علی السلام په تاکید کړی دی چې تاسو زنانه دی روزګار وکي. ډېر داسې روایت شری چې پیغمبر علی السلام له زنانه رالي ول د نارینه او صدیر کې نه زده کړې د نړۍ کې زنانه ته یو ورځ جلا کو خاص کا. پیغمبر علی السلام د زنانه او زده کړو د علم د لپاره بیل ورځ خاص کړله. د نارینه او صبیات پیغمبر علی السلام کړې د زنانه او سی هم بیات کړې دي، او په غیر د لاسنیوی نه پیغمبر علی السلام دا غینه زبانی اقرار او لو زخیستې دي. زمنګ په فکر باندې اسلام ژوندې دین دی، نارینه زنانه د انسانان دي، حقوق منل شوی دي، د برابرۍ په بنیاد منل شوی دي، او ټولنه نارینه او زنانه په شریکه باندې چلی. که چرته یو زنانه تعلیم یافته شي، باسواده شي، نو پوره یو کورنۍ به تعلیم یافته شي. که زنانه د علم نه لري، نو د هغې نتیجه به دای چې په جامعه کې، په ټولنه کې به ډېر کمی راځي، او د یو نسل تربیت او پرورش چې کوم دی په دې کې به ستونزې مخې ته راځي.
مولوی صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې اسلام د ټولو انسانانو د خیر او ښېګړې خبره کوي، او د ښځو او نارینه وو حقونه یو برابر دي، او پر خلکو د ژوند حلقه نه راتنګوي. پر نجونو د تعلیم او پر ښځو د کار بندیز پر افغانستان او اقتصاد یې سخت اغیز کړی دی. د دین له نظره د خلکو په ژوند اسانتیا رامنځته کول څومره مهم دي ستاسو په نظر؟
ډېر زیات مهم دي، او دا د وخت د ریاست او د واکمنانو ذمہواری جوړیږي. بیا د افغانستان په شانته کې یو ټولنه، یو ریاست چې جنگونو تباه کړی دی، غریبي ده، بیروزګاری ده، بېسوادي ده، د ژوند جواک لپاره افغانان روان دي افغانستان نه بار هیوادونه نړۍ ته روان دي. نو یوازې دا نه چې د تعلیم اسانۍ، د ژوند نورې اسانۍ حق ورکول هم لازم دي. او به بدبختی زمونږ دا ده چې په یو ټولنه کې علم عام نشي، د زده کړو ادارې عامې نشي، نو دغې نتیجه به تیزه پدې پښتونخوا د باجوړ په سیمه کې موږ اوسېږو. نو دلته 15 لک آبادی ده زمونږ د باجوړ، د دې سیمې صرف او په دې کې د نجونو دپاره صرف یو پوهنځی دی، یو ډیګري کالج دی. یعنی تاسو سوچ وکړئ، د 15 لک آبادی دپاره به یو اداره څنګه کفایت وکړي؟ زمونږ فکر داری دا ادارې د افغانستان ټولو ولایتونو ته د نارینه او د زنانو د عصري او دینی علومو ټولې پراخې کړی شي، او بیا د هغې لپاره دی یو میکانیزم جوړ شي، یو تګلاره دې جوړه شي، خو په بشپړ توګه باندې د تعلیم د زده کړو په عمل باندې بندیز، د دې په نتیجه کې به په ټولنه کې کمی پیدا کیږي، زیان به پیدا کیږي، نقصان به پیدا کیږي. د هغې نتیجه د وایي چې زمونږ ټولنه به نه کمزوري شي، د هغې د ستونزو د مسایلو حل به بې نه راوځي، په روغتون کې به د ډاکترانو کمی راشي، د ژوند په نورو برخو اړخونو کې چې ډېرې داسې زنانه شه چې خاوندانې مړې دي، کونډې دي، یا ډېر داسې نجونې چې یتیمانې دي، چې هغوی په دوس عصري علوم زده کول، آنلاین کورسونه او بزنسونه هغوی کولی شو، خپل کورونه بیا ساتل، نو د هغې د ژوند وسیله ختمه شوه. چې د ژوند وسیله ختمه شوه، ریاست د هغې کورونه نشي ساتلی. حالانکه د مدینې په ریاست کې د هر ماشوم دپاره تنخواه کېښودل به کېدل. په کار دار چې بیا په کور معاش ورکړی شي، چې په کور هم د معاش کفایت نشته دی، د هغې په کار، ژوند، په تجارت، په تعلیم اسلام بندیز نه لګی، خو د ریاست د واکمنو د اړخ نه بندیز راځي، نو بیا د دغه نیمې طبقې، نیمې ټولنې، نیم انسانانو مسایل حل کی. دا نشي حل کېدی. په کار دار چې هغې ته زمینه مساعده کړی شي، هغې ته چاپېریال جوړ کړی شي، د تعلیم سره سره د کار، روزګار، ژوند او د هنر حق هم نارینه زنانه دواړو ته شته دی. د پښتنو افغانانو په ټولنه کې به زنانه زمیندارم کوله، ګډې د غر نه به ګېډې او خشاک هم راوړلو، ګډې به زی او څاروي به هم ساتل. یعنی دا نه ګڼي چې زنانه ټول عمر په کور کې ناسته، زنانه کار کړی دی په پښتنو افغانه ټولنه کې. نو معنی داره چې زمونږ ټولنه دا د نارینه او زنانو په اشتراک چلیدلی شي، د خپل اقدارو دننه ټول حقوق دې ته برابرول دا ضروری دي، دا فرض دي، دا لازم دي. که دا نه ورکول کېږي، نو د هغې نتیجه به دای چې بیا به ډېره غټه محرومي او مسایل پیدا کېږي، او هغه بیا دی چا په وس کې نه چې حل کېږي.
مولانا خانزیب صاحب، ډېره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه چې موږ سره مو خبرې وکړې. لیدونکو، ستاسو څخه هم مننه چې دا مرکه مو ولیده. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ډېره مننه.
تر تر لالا گل سری شونډی دی ملدی سری شونډی دی ملدی لبه تر دی تر مل مخ دل لالا گل دل لبه تر تر لالا گل مخ دل لالا گل دل لبه تر تر لالا گل چی پری شنکری خبری دار کما لازم چم چی پری شنکری خبری مشتی که امبر دیستا پری شان پری شان کا کل مخ دلا لا گل دلا به تر تر لا لا گل مخ دلا لا گل دلا به تر تر لا لا گل